دوشن به د سلوغې نه وشتمه د فبروري اتلسم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست کردی جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه د ماښام تر بجو اوریدلی شئ. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. تخنیکي چارې حمید رکین پر مخ وړي. د خبري مجله زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې 1.5 دقیقو کې مو په راتلونکي پسرلي کې په امریکا کې د ناټو د مشرانو د غونډې له اجنډا خبرو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر مسلې او د سولې پر خبرو او د سولې په خبرو پکې بحث کیږي. دا به هم واوري چې د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې پکې د پاکستان د بلوچستان د ملي حاکمیت غوښتنه شوې ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستاني چارواکو او ولسمشر کرزي ترمنځ پرون جدي خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په احتیاط سره د ایران د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې وایي د خپل اتومي پروګرام په اړه نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي. او لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر القذافي پر ضد د پاڅون د پیل لومړۍ کلیسه ولمانځله. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروی له ولسمشر حامد کرزی سره د دې هیواد د مشرانو خبرې په ځینو برخو کې ډېرې جدي وې. جمهور رئیس کرزی او ورسره هیئت په پاکستان کې 2 ورځې تیرې کړې او د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وکتل. ویل کیږي چې جمهور رئیس کرزی له پاکستاني مشرانو سره د خبرو پر مهال د سولې په عملي کې د اسلام آباد د دریس په اړه د افغان حکومت اندېښنې په جدیت سره څرګندې کړې دي. هینا ربانی کر وویل که چیرې د افغانستان غوښتنه دا وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دې ورته وسپارل شي، نو دا به څرګنده شي چې حقایق په سم ډول نه دي څېړل شوي. په دې معنی چې دا ډول غوښتنې نه یوازې معقولې نه دي، بلکې د خندا وړ دي. د څو اروپایي هیوادو پولیسو د هغې قاچاقوړونکې ډلې 6 کسان نیولي چې افغانان به یې اروپا ته لیږدول. د اروپایي اتحادیې قضایي ادارې د جمعې په ورځ وویل دغو قاچاقوړونکو د یونان له لارې افغانان اروپا ته انتقالول. دا اداره وایي په دې عملیاتو کې چې د پکول په نامه یاد شوي د بلجیم، بریتانیا، فرانسې او یونان پولیسو برخه اخیستې وه. دغو قاچاقوړونکو په تیرو 10 میاشتو کې شاوخوا 15,000 کسان اروپایي هیوادو ته انتقال کړي او له دې لارې یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو په کال کې شاوخوا 500,000 افغانان په غیر قانوني ډول یونان ته داخلي شي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې په یونان کې د افغانستان سفارت په رسمي ډول پرانستل شي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په احتیاط سره د ایران دغه وړاندیز هر کلی وکړ چې وایي د خپل اتومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگتن کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران دغه وړاندیز په اړه غور کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني سره به په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل کړي. هیلری کلینټن وویل
This response from the Iranian government is one we've been waiting.
The Iran hukumat la khoda jawab ha jawab dai che mush intezar kawa ke chiri mush por makhsu no bayat che da dawam dar hal jilibi aw natije warkri.
Sustained effort that can produce results.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن وویل د خبرو بیرته پیل کېدو او پرمختګ ته په احتیاط ګوري خو خوشبینه ده. هیلری کلینټن بیا وویل د خبرو د پیل لپاره باید ایران ژمنه وکړي چې خپل نړیوال مکلفیتونه به په بشپړ ډول پر ځای کوي. د بانکونو د انتقال نړیواله شبکه سویفت وایي د اروپایي اتحادیې د بندیزونو پر اساس چمتو ده چې د ایران له مالي مرستو سره خپل خدمتونه بند کړي. د بانکونو ترمنځ د مالي راکړې ورکړې یا انتقال نړیوالې شبکې د جمعې پر ورځ وویل اروپایي اتحادیې د داسې اقداماتو مسوده برابره کړې چې له مخې به یې له ایران سره د دوی مالي خدمتونه اغېزمن شي. سویفت شبکه وایي دوی د اروپایي اتحادیې مقرراتو ته سترګې په لار دي چې باید د دغې اتحادیې لخوا واضح شي. لیبیایانو د جمعې پر ورځ د معمر القذافي پر ضد د پاسون د پیل لومړۍ کلیزه ولمانځله. یو کال وړاندې یاغیانو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د قذافي د 24 کلنې واکمنۍ د ختمولو په مقصد پاسون وکړ، چې په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې شو او په زرونو کسان پکې مړه او ټپیان شول. په تېر اکتوبر میاشت کې یاغیانو قذافي ونیوه او وروسته یې وواژه. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د لیبیا نوی حکومت مسؤلیت لري چې د دغه پاسون په نتیجه کې ترلاسه شوې ازادۍ وساتي. د بریتانیا او فرانسې مشرانو د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له مخالفانو سره به مرسته وکړي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په پاریس کې د خبرو وروسته د بشار الاسد له مخالفانو څخه په ټینګه وغوښتل چې ځانونه دې ښه منظم او متحد کړي. سارکوزی دغه راز وویل په سوریه کې بهرنۍ مداخلې ته شرایط برابر نه دي. په عین حال کې د سوریه فعالان وایي امنیتي ځواکونه د حمص ښار په مرکزي برخو باندې ډزو ته دوام ورکوي، او یو مخالفه ډله وایي د جمعې د ورځې ډزې او بمبارۍ په تیرو 13 ورځو کې چې حکومتي ځواکونو په دې ښار کې د مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو سختې حملې وې. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روانې خبری مجلې په دوام به واورئ چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت پر مسلې خبري کیږي. په همدې غونډه کې د افغانستان په اړه نور کوم مسایل څېړل کیږي؟ د ناټو ویاند وایي
Perhaps three big things which could come out of Chicago.
د ناټو د ملکی استازي سرګندونې لږ وروسته بشپړې خبرو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د ولسمشر سره سختې خبرې وشوې. د پاکستان ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې په راوستو کې هر راز مرسته وکړي. د پاکستان ملکی حکومت دا ژمنه ترسره کولی شي؟
د افغانستان پالیسي په پاکستان کې دا د تیرو 150 کلونو راهیسې پوز پلاس کې د ملکی حکومتونو کله هم نه دي توانېدلی چې دا پالیسی وټاکي.
پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې پکې د پاکستان د بلوچستان د ملي حاکمیت غوښتنه شوې ده. په دې خبري مجلې کې مو د لوبي ډګر ته هم ورولو. د کونړ او خیبر پښتونخوا د ټیمونو له لوبو مو خبرو. د امریکا متحده ایالات وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې خپل لګښتونه کم کړي. د دې هیواد پوځ وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کال کې 4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. تمه ده چې د ناټو په راتلونکي مشیزې غونډې کې چې د امریکا په شیکاګو ښار کې به راروان پسرلی جوړ شي د افغان امنیتي ځواکونو په مالي امکاناتو خبرې وشي. د موضوع تفصیل له جانخه الکوزي څخه اورو.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بری په مقصد باید د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره ژمنې زیاتې شي. دا چارواکی چې د مسلې د حساسیت له وجې د نامه له خودلو ډډه کړې وایي متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا هڅې کوي ژمنې او پریکړې به په مې میاشت کې په شیکاګو کې وشي. ټاکل شوی چې د ناتو په دې غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو، روزنې او تجهیز بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 2 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په زیاتولو او تشکیلاتو باندې په میلیاردونو ډالر لګولی دي. د امریکا متحده ایالاتو په 2012 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره 1.2 میلیارد ډالر بیل کړي، او دا بودیجه به په 2013 کال کې په 350 راکمه شي. دا مهال د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو شمیر 3,10,000 ته رسیدلی او تمه ده چې دا شمیر 3,50,000 ته پورته شي. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي اټکل شوی چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه 4 میلیارد ډالر وي، او افغان حکومت به وکړی شي چې د دې پیسو په 2012 پوره کړي او پاته به امریکا او ناتو ورکوي. دا امریکایي چارواکی وایي که د دغو لګښتونو نیمایي امریکا او نیمایي اروپایي هیوادونه ورکړي دا به ډېره ښه وي. امریکایي چارواکي وایي د شیکاګو په غونډه کې به په 2 مهمو مسلو خبرې وشي. یوه مسله به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز وي، او بله به له طالبانو سره د سولې مسله وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي 2 ورځې وړاندې وویل افغان حکومت او امریکا له طالبانو سره خبرې پیل کړي، خو طالبانو سمدستي له افغان حکومت او متحده ایالاتو سره د اړیکو ټینګولو او خبرو راپورونه رد کړل.
په په راپورټ کې مو واورېدل چې د شیکاګو په سرمشیزه کې چې د ناټو غړي هیوادونه یې په پسرلي کې جوړوي د افغانستان د پوځ د روزنې او په افغانستان کې د سولې د راوستو مسایل وڅېړل شي. بیا هم د همدې غونډې په اړه په کابل کې د ناټو چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د شیکاګو په کنفرانس کې د افغانستان په اړه نورې مهمې ژمنې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وویل چې د شیکاګو په کنفرانس کې به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د مالي لګښت څرنګوالي په اړه هم موافقه وشي. سایمن ګیس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې ناټو د افغانستان سره قوي مشارکت او ګډون غواړي او د ناټو ټول غړي هیوادونه په دې باور دي چې باید دا هیواد له هر پلوه پیاوړی شي. په دې اړه نسیم شفق له کابل راپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمن ګیس په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال د می په میاشت کې به په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د افغان او ناټو چارواکو ترمنځ د انتقال د پروسې له بشپړېدو وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د شمیر او مالي لګښت د څرنګوالي په اړه مهمې پریکړې کیږي. خاغلی ګیس سرګند کړه کڅ هم د بون په دوهم کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د مرستې لپاره سینه ډبولې، خو په شیکاګو کې باید د دې هیواد د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د مرستو اندازه معلومه شي.
Perhaps three big things which could come out of Chicago. One is
the way خی د شیکاګو له کانفرنس څخه درې عمده مسایل ترلاسه شي. یو د افغان ځواکونو د جوړولو سرنګوالی، دوهمه دا چې له 2014 میلادي کال وروسته ناټو په دې هیواد کې د سر ډول رول د لوبولو وړاندیز کوي، او درېمه مهمه موضوع دا چې مونږ تایید کړو چې له افغانستان سره غښتلې مشارکت غواړو، او د شیکاګو کانفرنس مونږ ته ښه چانس دی څو د یووالي په اړه خپل یو سرګند پیغام ورکړو. سایمن ګیس تمه وښوده چې د شیکاګو په کانفرنس کې به دا خبره یقیني شي چې افغانستان باید څه شمیر پوز ولري، ناټو او متحدین یې په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته څنګه رول لوبول غواړي، او له دې هیواد سره څه ډول مشارکت او اوږدمهاله اړیکې باید ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وویل چې د شیکاګو د کانفرنس تر وخت خای د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک شي. د ستراتیژیک تړون چې اوس یې په اړه خبرې روانې دي د افغانستان په ګټه وباله، او ویل چې د دې هیواد د امنیتی ځواکونو تر پیاوړتیا پورې باید دا ډاډ موجود وي چې افغانستان خوندي دی. سایمن ګیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي، او هیڅکله به دوی له پامه ونه غورځوي.
We have made a huge commitment to Afghanistan.
دای وی مونږ د افغانستان پر وړاندې یو ستر ژمنه کړې، او په تیرو لسو کلونو کې مونږ دلته زیاته پانګه چولې چې ارزښت یې میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. دغه راز زیات شمیر افغانان او بهرني سرتیري دلته وژل شوي. مونږ به ونه غواړو چې یو مخ له افغانستان څخه ووزو، او دا پانګه اچونه له ګواښ سره مخامخ کړو. د ناټو غړي هیوادونه پر دې مسلې ښه پوهیږي، او مونږ به ښه مشارکت ولرو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې له مهالویش سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه د دې هیواد امنیتي مسؤلیتونه یو مخ افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون تاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیوا په خطه باندې
روان سم موضوع دي شمو زو د لا په نظر دا
روان دي چې له تاسو سره ټول په وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر باندې دا مستقیما نصب سارا یک موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.
دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې به وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو پاړه خبرې کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د کانګرس یو غړي د خپلو دوو ملاتړو په مرسته د پاکستان د بلوچستان د ملي حاکمیت لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په روانه خبری مجله کې یو شمیر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 صفه اوري. و بچي او 15 دقیقې شوې د روانه خبری مجله د مهمو خبرونو سرټ کې تاسو ته اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کاروایی له ولسمشر حامد کرزی سره د دې هیواد د مشرانو خبري په ځینو برخو کې پرون په اسلام آباد کې ډېری جدي وې. د څو اروپایي هیوادو پولیسو د هغه قاچاقونکو ډلې شپږ کسان نیولي چې افغانان به یې اروپا ته استول. د امریکا او اروپایي ټولنې په احت د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په احتیاط سره د ایران دغه وړاندیز هر کلی کړی چې وایي د خپل اتومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي. لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر القذافي پر ضد د پاڅون د پیل لومړۍ کلیزه ولمانځله. او د بریتانیا او فرانسې مشرانو د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له مخالفانو سره به مرسته وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
ګڼول ویدیزو رسپانو په خپلو تازه ګڼو کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې د لاسته راوړنو په اړه لیکنې خپرې کړي. یو شمیر رسپانو په دې کانفرنس کې د برخه اخیستونکو مشرانو په خوشبینۍ خبرې کړي، او ځینو نورو بیا هغه ستونزې څېړلې چې د دې درې اړخیزې غونډې د پریکړو د عملي کېدو په مخ کې پرتې دي. خو له انګلستان څخه خبریدونکي ډیلی ټلیګراف رسپانې بیا د افغانستان په اړه یوه بله مسله راپورته کړې. وایي هغه کسان چې په دې وخت کې غواړي په افغانستان کې ښخ شوي بمونه او ماینونه شنډ کړي اصلا د جګړې په لومړنۍ کرښه کې دي. رسپانه وایي دا مهال هر ورځ لا ډیر ماینونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښودل کیږي، او له همدې کبله د دې د شنډولو لپاره تر بل هر وخت اړتیا زیاته ده. د لیکنې لیکوال وایي هغه چاودیدونکي مواد چې په ډیر کم لګښت جوړیږي د دې سبب شوي چې یو داسې پوځي ماشین چې 2 میلیارد لګښت لري بوخت وساتي. ورسپانې همدا چاودیدونکي مواد د بهرنیو ځواکونو لپاره په افغانستان کې تر ټولو خطرناک بللي. د فارین پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې سرلیک یې دی: آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان حکومت نسکور شي؟ د دې لیکنې په یوه برخه کې فارین پالیسي وایي ټول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دې نهیلي کوونکي نتیجې ته متوجه دي. د لیکنې لیکوال وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان حکومت نسکورېدل په دې خاطر نه وي چې ګوندې افغان ملي اردو په خو وسایلو سنبال نه ده چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته ورسوي، بلکې اساسي ستونزه به اقتصادي ستونزه وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره افغانستان لاس او ګریوان شي. د فارین پالیسي خبرونه په وینا دا مهال د افغان دولت د بودیجې ولوی برخه د امریکا متحده ایالاتونو او نور نړیوال مرسته کوونکو برابروي، او د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د خونځو او روغتونونو په ودانولو او د دولت د وزارتونو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په لګښتونو لګیږي. خبرونه وایي که تر هغې پورې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دې هیواد اقتصادي بنسټونه ونه رغول شي، نو که د افغانستان پر حکومت دا پیسې بندې شي دا بل پوځي خطر یو زیات خطر وي، او دولتي ادارې به د نړېدو له ګواښ سره مخ شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې سختې وي. په پاکستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د لوړ پوړي هیئت له دوو ورځنیو خبرو وروسته چې پرون ترسره شوې، هنار بانی کر وویل د افغانستان لوری باید داسې غوښتنې ونه کړي چې له حقیقت سره سمون نه لري. په دې اړه له احمد تکل اورو.
په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی مشرانو د دوه ورځنیو خبرو په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وویل د دواړو اړخونو خبرې سختې وي، خو کله ناکله سختې خبرې هم په کار وي. پاکستان ته د افغان ولسمشر لتلو مخکې افغان چارواکو ویلي وو ښاغلی کرزی به پر پاکستان فشار راوړي چې د کوټې په شورا کې له طالب مشرانو سره د تماس امکان ورته برابر کړي. پاکستان په پرله پسې ډول په خپل قلمرو کې طالب وسلوالو ته د ځای ورکولو او همداراز په کوټه کې د طالب مشرانو د استوګنې تورونه رد کړي دي. هنار بانی کار وویل موږ د هر راز غوښتنې په اړه غور ته تیار یو، خو که مو غوښتنې غیر معقولې او خندونکې وي بیا نو د دې امکان نشته چې ځان له مقابل لوري سره په یو ډول سره په ګډ دریځ کې وویني. دی وویل کده افغانستان غوښتنه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر سپارل وی بیان وکړي چې حقایق سم نه دي څرګرل شوی او دا ډول غوښتنه نه یوازې دا چې معقول نه دي بلکې حتی خندونکې هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ګڼ ناوړه تفاهمونه له منځه تللي. د همداراز ژمنه کړې وه چې که افغانستان وغواړي نو پاکستان به افغان طالبان د سولې په بهیر کې ګډون ته وهڅوي. افغان ولسمشر د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه په ډیر احتیاط خو په شک سره څرګندونې کړي. رویټر خبري اژانس د یو افغان مقام له قول لیکي چې وایي خاغلی کرزی دا ځل له پاکستانی چارواکو سره په کتنو کې په وضاحت سره د کابل د اندېښنو په څرګندولو کې ټینګ دریز غوره کړی وو. خاغلی کرزی له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره تر کتنې وروسته په اسلام آباد کې وویل اوس باید داسې یوه پالیسي جوړه شي چې د عمل په ډګر کې د پلي کېدو وړ وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هنر باندې کار په وینا سخت خبري وشوې. د خبري په داسې حال کې شوې چې له رپورټونو سره سم د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت خراب دي او د پاکستان د بلوچستان حالات ترنګلي شوې دي. عصمت څاروان پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر او په درې اړخیزه غونډه کې د هغه د ګډون د اهمیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوه ایاز خان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په دې مسله کې دوی ته څه شی د پام وړ ټکی ښکاري.
په دې کې د پام وړ ټکی دا دی چې دا سفر د هغې وروسته کېږي چې د پاکستان صدر اعظم ښاغلي یوسف رضا ګیلانی په وروستیو کې قطر ته سفر وکړ. مونږ اوس خبر یاستو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمن روا رابطه شته او په نږدېو کې به ګواکې مذاکرې هم پیل شي. خو په دې مذاکرو کې ځنې ټکی داسې دي خبرې داسې دي چې په هغې کې ټولې خواهې سره همغږې نه دي. نو دا سفر د هغو هڅو یوه لړۍ ده چې ګواکې ټولې خواوې یوې خوا ته لاړ شي. په هغې کې د افغانستان تلاش ده دی چې د پاکستان او د ایران ملاتړ راجلب کړي.
د ښاغلي کرزي تر سفر مخکې ویل کېدل چې دوی به د پاکستان له چارواکو وغواړي چې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو زمینه ورته برابره کړي. په داسې حال کې چې پاکستان په خپله تر بل هر وخت له یو سخت سیاسي بحران سره مخامخ دی. د پاکستان د پوز او ملکیت حکومت ترمنځ جنجال روان دی. څه فکر کوي چې پاکستان په داسې یو حالت کې چې په خپله په داخل کې د پوز او ملکي حکومت ترمنځ مشکل موجود وي هغه به له افغانستان سره څه کومک وکړي شي؟
بله، مونږ دا خبره ډیره واضح توګه باندې باید ځان پې پوه کړو چې په د افغانستان پالیسي په پاکستان کې دا د تیرو دیرشو کلونو راهیسې پوز په لاس کې ده. د ملکی حکومتونو په دې کې یعنی ملکی حکومتونه کله هم نه دي توانېدلي چې دا پالیسي وټاکي. نو د پاکستان او د افغانستان د پاکستان کې دننه چې هر رقم سیاسي بحران وي د پوز همیشه کوشش ده دی چې سیاسي مشرتابه په دې کانې کړي چې هغه څه چې د پاکستان پوز غواړي هغه خبرې دوی ګواکې په مذاکرو کې وکړي.
داسې ویل کېږي چې د بلوچستان وضعیت ډیر خراب شوی دی او ممکن همدا مسله هم سبب شي چې پاکستان نور په سیمه کې د کارکېش د پایتراو سوالو لپاره جدي او صادقانه هڅه وکړي. آیا تاسو هم باور لرئ چې د بلوچستان وضعیت دومره خراب شوی دی چې د پاکستان لپاره د خطر زنګونه ټنګولې دي؟
په پاکستان کې زه په دې ورسره کې پاکستان ته تلم او الته د بلوچستان مسله ګواکې اوس ډیره مهمه او حساسه ګرځېدله. په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په اوج دي. الته په زرهاو کسان بلوچ بلتون غختون کې دا ادعا کوي چې په زرهاو کسان د دوی ورکتي او په دې ورسره کې په لومړي ځل د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه یو مباحثه وشوه. معنا دا چې په ډیر وخت نه ورستو په واشنگتن کې د بلوچستان مسله د وی مسلې په توګه یاد شوه. اوس دا معنا نه لري چې د امریکا حکومت واکه پریکړه کړې ده چې د بلوچستان مسله به دوی د شاته به ودرېږي یا به راپورته کوي. خو دا مسله اوس هغه سطح ته رسیدلې ده چې ګواکې پاکستان دې ته څه چاره ونه کړي، علاج ونه کړي، نو دا به یوه نړیواله مسله وګرځي.
د سیاسي چارو له کارپوه ایاز خان څخه مو واورېدل چې د پاکستان د بلوچستان امنیتي وضع ښه نه ده او دا امکانات شته چې د بلوچستان وضع په یوې نړیوالې مسله بدل شي. بیا هم د بلوچستان په اړه د امریکا د کانګرس یو غړي پرون یو پریکړه وړاندې کړ چې پکې د پاکستان د بلوچستان د ملي حاکمیت غوښتنه شوې ده. سره له دې چې دا غوښتنه به پاکستان غوسه کړي، خو د فرانس پریس اژانس په وینا ګرانه ده چې دا پریکړه لیک ومنل شي. د جمهوري غوښتونکو استازي دانا رورا بکر وویل بلوچستان اوس د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ویشل شوی دی او باید اجازه ورکړل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د پاکستان په بلوچستان کې له 2004 میلادي کال راهیسې شخړې روانې دي. د بلوچستان په اړه پریکړه لیک د رورا بکر او د جمهوري غوښتونکو د دوو نورو ډلو له لوري وړاندې شوی دی او پکې ویل شوی دی چې بلوچان دا حق لري چې خپل واک ولري او خپل خپلواکي ولري او هغوی ته فرصت برابر شي چې خپل واک په خپله وټاکي. وروسته تر دې چې روان مریض کال د غوایي په 12مه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، نو د امریکا د کانګرس غړي رورا بکر څو ځله دا غوښتنه وکړه چې پر پاکستان د ټولې مرستې بندې شي، خو تر اوسه داسې ښکاري چې د نوموړي پراخ ملاتړ نه دی شوی. په پاکستان کې د امریکا پر ضد احساسات هم غښتلي دي، نو د رورا بکر پریکړه لیک دستي وغندل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په اسلام آباد کې په یو خبره کړي بیان کې وویل دا د ځان لپاره یو هڅه ده د هغو کسانو له لوري چې تکبر لري او پوهه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا لایحه یو مخ له نړیوالو اصولو سره مخالفه ده. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د بلوچستان په اړه د کانګرس غونډې ته خپل استازی وانسته او وی ویل چې دوی بلوچستان د پاکستان برخه ګڼي. پاکستان مخکې هم امریکا وروسته تر دې په خپل خاوره کې پلاس وهنه تورنه کړه چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په کمیټه کې د بلوچستان په اړه غونډه وشوه. امریکا د افغانستان له پولو سره نږدې د پاکستان دننه قبایلي سیمو ته توجه لري او د بشري حقوقو ډلې بیا بلوچستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د ډلو په وینا په سلګونو کسان تریتم شوي، نیول شوي یا هم د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو له لوري وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو،
قضاوت پختنه وکړئ. د صدی رادیو د خبري مجلې په ورستیو کې د لوبي ډګر ته مخه کوو. په کونړ کې د خبر پښتونخوا او د کونړ د منتخب لوبډلې ترمنځ درې ورځې سر په سر لوبي وشوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د دغه لوبو د ورستیوي لډګر رپورت راکوي.
په کونړ کې د خیبر پښتونخوا د ملک کرکټ لوبډلې او د کونړ د منتخب لوبډلې ترمنځ درې ورځنۍ 15 ورځې لوبي د کونړ په ګټه پایته ورسېدې. د لوبي لیدلو لپاره په سلګونو خلک راټول شوي وو. که څه هم چې درې واړه ورځې ډیره یخه هوا لګېدله، خو بیا هم د لوبي مینوالو لوبغاړي په پوره شور او جوش سره بدرګه کول. د کونړ منتخب لوبډلې کپتان او د لوبي غوره لوبغاړي پاچا حسین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د ملک لوبډلې سره درې ورځې لوبه وکړه، چې یوه ورځ لوبه د ملک لوبډلې او دوه ورځې لوبه د کونړ منتخب لوبډلې وګټله.
چې څرنګه هغې دا دوه میچونه وکتل چې وروسته بیټنګ کې هدف خاص لیږي، نو هغې موږ له د بیټنګ دعوت راکړلو. موږ وکتوانېدو په دې باندې چې 210 رنزه هدف مو. زموږ بالرانو نن ډېر ښه په زړه پورې بالیم وکړو، ورسره فیلډرانو هم ډېر ښه فیلډنګ وکړلو. دوه ور تقریبا پاتې شو، دوه نیمه وره، او زموږ ټول لوبغاړي اوس په 210 رنزه جوړ کړل. دغه غونډ لوبغاړي اوټ شولو، یو سل شپېته رنزه یې وکړل. نننی میچ غوره لوبغاړی خو زه په خپله ومه، شپېته منډې مې جوړې کړې وې، او د ټول ټورنمنټ بیټسمین مین اف دی سیریز چې ورته وایي هغه د خیبر پښتونخوا لوبډلې زبیر خان.
د خیبر پښتونخوا د لوبډلې کپتان زبیر خان ازادي راډیو ته وویل دوی کونړ ته د یووالي او ورورګلوۍ څرګندونې په نیت راغلي.
زمونږ چې مطلب اخوا کوم خلک دي او دی خوا کوم خلک دي، نو زموږ چې دي کوم ینګستر دي، نو هغه شری تعلیم باندې توجه ورکړي، نو تعلیم چې کوم ملک کې نو هغه ملک ترقی کوي.
د کونړ منتخب لوبډلې د خیبر پښتونخوا د ملک لوبډلې څخه په داسې حال کې درې ورځنۍ لوبه ګټي چې له دې وړاندې د ننګرهار ولایت د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د خیبر پښتونخوا له لوبډلې څخه افغان ملي لوبډلې لوبه ګټلې وه، او څو ورځې وړاندې بیا په دوبۍ کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ په زړه پورې لوبه وشوه چې پاکستان پاکستانی لوبډلې میدان وګاټه.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره هم یو اس ام اس راغلی دی، په دې کې وایي: صبح خو شام لاس نیولی دی، دعا کړم خاص له خدایه د ملي ټیم د بریا کړم. له همدې اس ام اس سره مو د ازادي راډیو روانه خبري مجله هم سر ته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح بخیر.